پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي 28 د فبروري میاشتې 13مه. د دې خبرونه د پایل په لندو خبرونه کې اوري چې د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساتل ویدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړې ده. په دې اړه تازه حال در سره شریکوو. ویل سوي چې له کابله ورغلی حیات هم بیرته له زابل څخه کابل ته روان شوی دی. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستان څخه د 30,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه ویلي چې 1,250 افغانان کاناډا ته تر اوسه رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړای سوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړي مختار مجید په امریکا کې ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. مجید اته 50 کلن وو او ویل کیږي چې د سرطان له ناروغۍ کړېدی. په خوست کې مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې د بیکاری او سالم بوختیا او د نشټون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا چې دا حالت د دې سبب شوی چې ډیری ځوانان بهرنی نړۍ په ځنګړي ډول په قاچاقي لارو نورې هیوادونو ته مخه کړي. په خوست کې طالب چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به ډیر ځوانان په کارونو مصروف شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون یو بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې تحریک د مخکښ غړي علي وزیر پر ضد دی مقدمه ختم کړي او هغه دی له زندانه خوشی کړي. نوموړي بیګا په کراچي کې د سند اسمبلی ودانی مخې ته پر لته پوینا کې ول چې په تیرو څلورو کلونو کې د غورځنګ لزګونه غړي نیول سوي دي. ازادي رادیو ته غوښتنه د دې سرڅنګ د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسلواله ډله د چټکی ودی په حال کې ده. دوی وایي داعش ډله تر ډیره لیواله ده چې له افغانستانه بهر ځینې حملې وکړي. د سینګارتونونو د کاروبارونو پر خرابېدو هم په دې خبرونه کې راپور خبرو.
د طالبانو څخه بیره ده چې اوس کښې دي کانارنه دي زیاتره ته ځنه شي کوي چې لاړ شي.
ساتو په ژغ ځینی سبتوی پیغامونه هم خبرو. او ری چې اوکراین نن ویلي چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له لوري له اوربند څخه ناڅاپي په بېساري ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یاستي. خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د دې خبري خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. ځین امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسلواله ډله د چټکی ودی په حال کې ده. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیل اوري. خو تر هغه مخکې ورزو زابل ولایت ته. هغه ولایت چې ساته د یو ماښام د لویدو پیښې په افغانستان کې دننه او بهر د ډیرو پام ځان ته اړولای دی. له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو په دې باب زه د نقیز راپورونه خپرېدل. د خپرونې په پیل کې د زابل له یوه محلي خبریال عیسی قلمیار څخه معلومات اخلو چې دا پیښه له نږدې څاري او وروستي جزئیات را سره شریکوي.
د زابل اړوند د جلتک سیمې د شوخک په کلي کې چې کوم 15 کلن ماشوم شاوخوا 10 متره ژورې برمې ته څو ورځې وړاندې غورځېدلی و، د ولایتي ادارې د ټولو امکاناتو او هلته د مدني پالانو لپالیت او ماشینری لپالیت ورسته بلاخیره نن غرمه 12 بجې باندې کار نتیجه ورکړه. غو ماشوم راوخوت، خو بدبختانه چې ماشوم په ژوند لاس ورکړی او په حق رسیدلی ده. د دې ماشوم د ژغورلو لپاره 3 ورځې د زابل والی او نور ولایتي چارواکو هلته عملا حضور درلود. د کار دلا بهبود او پرمختګ په موخه باندې او دغه سي 13 ورځې له مرکز کابل څخه دفاع وزیر هم شتون درلود. هلته راغی چې تر اوسه پورې هلته وو. وروستي معلومات دا چې ماشوم په حق ورسېدی او له کابل څخه راغلی پلاوی بیرته په ناامیدۍ سره کابل ته ستون شو. په دې ماشوم باندې نه دا چې یوازې زابلیان بلکې ټول افغانستان، د افغانستان په ګوډ ګوډ کې ولسونه ور باندې خوابدي وو.
د زابل معالی خبريال عيسى قلميار څخه مو وردل چې په زابل کې هغه ماشوم چې څوره زمخ کې ساتل ویدلی وو تر زیات حادثو او خوارو یو روسي بیا هم سا ورکړه. بل خو د زابل د اطلاعات او فرهنګ رئیس شرافت ویاړ نن رسنوي ته وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه ستاسو جریان کې واسه لای چې څوره زو را په دی خو په زابل ولایت کې ماشوم ساتل ویدلی وو، نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل، خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو کاري ټیمونو او ټولو هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجله همکاري یې کړې وه، خو بس څه چې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموم.
د زابل د اطلاعات او کلتور رئیس شرافت ویاړ و چې په دې ولایت کې د حیدر په نوم د هغه ماشوم په باب څرګندونې کولې چې څو ورځې مخکې ساته لویدلی وو، هغه تر زیاتو حدسو او خواریو وروسته بیا هم سا ورکړه. له کابله ورغلی هیات بیرته له زابل څخه روان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې حیدر د ولایتي او نورو ادارو له حدسو سره سره سا ورکړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینی امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قمنداني قمندان کینت مکنزي په خپلو تازه څرګندونو کې اندېښنه ښولې چې دغې ډلې د افغانستان په لرو غیر حکومتي سیمو کې په دودیزه توګه د پرمختګ په حال کې ده. نور د فیروزي عزیزي راپور کې.
د امریکا مرکزی قمندانۍ سینټیکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو مسؤلیت درلود، د دې قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي تازه پرون پنځشنبه ناوخته د خپلې یوې مرکې و برخه د دې قمندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خبره سوې پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلواله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسلوالې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسلواله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او تر واک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي، او زه فکر کوم چې یو ګواښ موجود دی. موږ پوهیږو چې داعش په حقیقت کې په بهرنیانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتیا لري. اروپا کې زموږ د ګاونډیو او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه، همدارنګه نور ځایونه، نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه، او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای شي. هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وو، خو اوس تازه یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسلوالې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنکړل شي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپل ماتې توجیه کړي.
په اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پیښ شوي او نه به پیښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د فعالیتونو د ګړندي کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهب او افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرګزوب لی واوښتې پرې دغې وسلوالې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
د پیروزی عزیزی پراپور کې مو وردل چې ځینې امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش د چټکې ودې په حال کې ده. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې داعش ډلې شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات شوی دی. اسمت الله علیزی چې په تیر حکومت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیت قمندان په توګه دنده ترسره کړې ده، را سره په مستقیم تماس کې دی. علیزی صاحب، خبرونې ته شرغ لست، ستاسو نظر ته چې واقعا داعش ډله د پرمختګ او پراختیا په حال کې ده؟
مننه، سلامونه او نیکې له اوریدونکو ته. بلې، و بیخي په پراختیا کې ده. په دې چې موږ د اخیر واقعیت ګورو چې د ژمي دغه ډېرې سختې شپې شېبې وي، دوی ډیر عملیات وکړل او دوی د هوا د ګرمېدو سره به وضعیت نور هم ترنګلی کېږي او د دوی فعالیت به ډیرېږي.
علیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په داعش ډله کې اوس کوم عناصر دخیل دي؟ فکر کوي چې هماغه پخواني غړي دي که دوی نور کسان هم جذب کړي دي خپلو لیکو ته؟
که اسلامي امارت دغه روان واوسي کېدای شي ډېر جلب جذب غوی وکولای شي، ډېر ناراضیان د دوی څخه چې دي هغه ورشي د هغو لیکو ته. خو زما په نظر تر اوسه پورې خو هغوی هغه پخوانی حالت کې دي او خپل لپارې دي چې فعالیت کوي.
علیزه صاحب، داعش ډلې په سوریه او عراق کې د یوه جلا خلافت د پراختیا هڅه کوله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به د دوی عمده موخې څه وي؟
دا فتن خود دوی اوس عمده مخه دا ده چې د اسلامي امارات پر ضد باندې دوی فعالیت کوي او د هغو د رانسکورولو لپاره به دوی هلې ځلې کوي او وروسته به د دې سره چې دوی څونه قوت اخلي، یا دې هدف ته رسیږي که نه رسیږي، بیا به بل قدم دوی اخلي.
څه فکر کوي چې دوی به دا توان لري چې د اوسني حکومت پر ضد واقعا تخریبي کړنې ترسره کړي؟
بالکل یې لري، بالکل یې لري او دا به کېږي او ډېرېږي به.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې په دې برخه کې باید څه اقدامات وسي؟
زما وړاندیز دا دی چې اسلامي امارت باید د دغه ترنګلي حالت څخه ځان راوباسي، چې یوې خواته کوي ځان، بلې خواته کوي نن یې کوم سبا یې کوم، هر څونه چې ژر کولی شي د دنیا سره د خپل خلکو سره تعامل ته راشي.
علیزه صاحب، مخکې پر پاکستان تورونه لګېدل چې د داعش ډلې په ایجاد کې دوی لاس لري، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې منع سوي دي او د دوی غړو له داعش سره بیعت کړی دی. ستاسو معلومات څه وایي چې واقعا په دې مسله کې رول شته؟
د شروع څخه تر اوسه پورې دغه رول دی، دا ټول د دوی کښتونه دي چې کوي کرلې دي او موږ ته راست دی.
نو دوی ولې په پاکستان کې هغه کړنې چې په افغانستان کې ترسره کوي په پاکستان کې نه کوي؟
نو د دوی روزلې دي چې دوی هلته نه کوي. دوی خو نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حاکمیت وسي، په افغانستان کې امن وسي، افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته وسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
اوس که چیرې واقعا داعش ډله په افغانستان کې د تنظیم په حال کې وي او نور هیوادونه ورڅخه خطر احساس کړي، څه فکر کوي چې د دوی په وړاندې به نړیوال کوم اقدام وکړي؟
مجبور دي چې وي کې ونه کې، دوی ته به دا ور به د دوی لمن ته ورځي. اول یې باید د پاکستان څخه شروع کړي، اول باید هلته دا خونسا کې هر څوک چې د دې طرفدار دی، هر څوک چې روزي، هر څوک چې د مالي بنیا ورته برابري، د هغو سره باید حساب وکړي.
ډېره مننه عصمت الله علیزی و چې په تېرو حکومت کې په بېلابېلو ولایتونو کې د امنیه قمندان په توګه دنده ترسره کړې، چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو پر احتمال را سره څرګندونې کولې. ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خپرونې کې د اوکراین پر وضعیت معلومات خپرو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې د 30,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. د دغه هیواد په پارلمان کې پرون د افغانستان په تړاو بحث سوی ده چې نوموړي بحث ته د څرګندونې کړي دي. صفي الله ستانکزي جزئیات راټول کړي.
کاناډایي چارواکي وایي د افغان کډوالو د را ایستلو مسلې ته ژمن دي. دا خبره د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان کډوالو په تړاو په یو لانجمن بحث کې وکړه. کم ګړۍ څه باندې 1,700 افغانان کاناډا ته رسېدلي. په څو اونیو کې 460 نه زیات افغانان په شلو تجارتي پروازو کې راورسېدل. نور پروازونه هم راځي. موږ د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه د ډیرو خلکو د را ایستلو لپاره اساسي ژمنې کړي. کاناډایان باید په هغو هڅو وویاړي چې موږ یې ترسره کوو. موږ له خپلې ژمنې نه په شا کېږو او ټول هغه 30,000 افغان کډوال راولو چې کاناډا ته خپل کور وایي. د کاناډا په واکمن لیبرال ګوند په تېره بیا د کډوالو چارو په وزارت باندې د محافظه کارانو، د وکیلانو او د پارلمان د غړو لخوا سخت انتقادونه کېږي چې د افغان کډوالو د راوستلو په مسله کې پڅ عمل کوي. دوی همدارنګه نیوکه کوي چې د رسیدلو افغان کډوالو د استوګنولو چارې هم په چټکۍ نه پلي کیږي. تیر کال د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له افغانستانه تر یو لکو څلیرویشت زره ډیر افغانان د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو په نوښت باندې وایستل شول. ډیره برخه امریکا ته د تلو په نیت اوس په دریمو هیوادونو کې په کمپونو کې ساتل کیږي. کاناډا، آسترالیا او ځینو نورو هیوادونو ته هم لسګونه زره افغانانو د ورتلو غوښتنلیکونه سپارلي دي او هیله لري چې کاناډا او نور هیوادونه ومني.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي ویلي په افغانستان کې اوسنی بشري بحران له دې کبله پراخ شو چې د ده په وینا طالبانو هڅه وکړه چې واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه سپیناوی لري؟ په دې راپور کې اوري.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وښود. شغلی دوری بوریر ویلی چې د زور لاري د وخت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په جواب کې تیر شپه آزادي رادیو ته وویل:
بله، باید یادونه وکړو چې دا خبر په ځای نه ده. اسلامی مت ارسو دیت سی بعد جنگ پایته ورسی دا هیڅ مهمه نه ده چې فرانسویان یا نور افغانستان سره بشری کومکونه کول، نو جنگ دی دوام پیدا کړی و. جنگ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حساب زیان رسوه، غله د فقر له دغه مسایل نه په مراتب زیان بار و. د فقر د مسکنت له وجنه یو نفر هم په ورځ کې مرګ میر نه لرو، ولې جنگ کې سلګونه نفر په ورځ کې مړ وزو بلکېدل. د دواړه اړخونه نه دا د فرانسې کوم استازي کوم خبره کړې به جای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ هوله هڅه دا و چې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوحه کې د مذاکراتو تمرکز بیا هلته د شپږ میاشتې دغه بحران د مذاکراتو جریان غځول د کابل ادارې له خوا نه او بهانه جویي بهانه تراشي دي ته موږ مجبور کړو چې باید نظامي اقدام وکړو. که نه هم کړی تر اوسه هم په افغانستان کې جنګ و.
د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستې سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو له شمیرنو سره سم حاضر دمه په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین نن ویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربان څخه ناڅاپي په بې ساري ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. کیف په داسې وخت کې دا تور پورې کوي چې واشنگټن خبرداری ورکړی چې روسیا بهانې لټوي څو په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین پوځ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې له اوربان څخه شپېته ځله سرغړونې شوي دي چې دا بې ساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپي شوی دی. د اوکراین پوځ وایي چې بلتون غوښتونکو پر لسو استوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ په لومړۍ کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یوه پارونکې هڅه وبلله چې له امله یې په یوه وړکتون کې دوه ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل څخه را په دې خوا له بلتون غوښتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 13,200 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکیچ د حل یوازینۍ مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. د جګپوري امریکایي ډیپلومات خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. شاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مه پیلوئ، مخه یې ونیسئ. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بله لاره خپله کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغېزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړیو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د روسیې حکومت دغه نن کولی شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلنکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په اروپا کې په خپله وګوري او جرمني او فرانسه دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند تړون په رڼا کې خبرې وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلای کوم. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سنگارګرو کاروبار هم اغیزمن شوی دی. د سنگار خونو خاوندان وایي د پخوا پرتله یې مراجعین کم شوي دي او اوس مهال له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امن په فضا کې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کابل د شهرنو سیمه چې خای د سنگارګرو مرکز هم وبلل شي. دلته د سنگار لزګونه مرکزونه شته چې جونی په اسری ډول سنگاروي، خو پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته دا کاروبار اغیزمن شوه او د تیر په څیر اوس خزی او جونی د سنگار دغه مرکزونو ته نورځي.
سالونه دوباره باز کړم په خاطر یک لقمه نان حلال. محافل های خود
ندا هغه ځوان انجلۍ چې په ډیر مینه یې نږدې درې کال وړاندې د شهرنو په یو څنډه کې سنگار ځای جوړ کړ او څو نور مرمنو ته هم د کاروبار زمينه برابره کړې و. نوموړي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیسې د سنگار د مرکز څو ځلې تړلې او خلاص کړې دي. ندا وایي په ډېرې سختۍ وتوانېده چې د طالبانو له حکومت د کار جواز ترلاسه کړي، خو په خبره یې اوس یې د کاروبار هغه مزه نشته او مشتریان یې ډېر کم شوي دي.
با هزاران ترسی که سالون ما بسته کده بودیم.
په کومه ویره می چی در رایشگره در مرکز تلاله و اسمه بیر تا پر دیر ویری خلاص کرده دی. ارتیال رو چی یو مره حلال نفقه پیدا کرو. خوست در خواقی هاگر دول محفیلون نجوریگی چی مخی بجوری دل. مک خزی لطالبان رو دیر ویره لرو چی زموک راتلون که بچنگ کیگی. اوست نو داسی حالت ترسیدل یو چی تو لوراز منتظر یو چی او مشتری راسی او مک ورتا کارو کرو
تا برشان خدمات انجام بتیم.
اغلی ندا وای د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته په وار وار د نامعلومو کسانو لوري غوښل شوی. له پلازمینې کابل ورخوا په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د دغه کاروبار ورته حالت دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې دا هم سنگر ځای لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له ورتګ وروسته تر یوې اونۍ دوکان تړلې و، خو د اقتصادي ستونزو له امله اړ شو چې بیرته خپل کار ځای ته ور وګرځي. دغه میرمن له طالبانو غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د امارات سره موږ ته دا تکمنګ ته په مطمئن ډول ډاډ راکول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونه ادامه ورکول شي. دا به زموږ لپاره هم ډیره په خوشحالۍ سبب وګرځي.
د دغه میرمنې په خبره ډیر مشتریان یا خو نورو هیوادونو ته کډول شوي او یا هم بیکاره شوي چې لامل یې د دوی کار هم پیکه شوی دی. یو شمیر انجونی او میرمنې چې مخکې به د ځان سنگارولو لپاره سنگر ځایونو ته تللې وای، اوس د اقتصادي ستونزو له امله او د طالبانو له ویرې د ښکلا دغه مرکزونو ته نه ځي. د کندهار اوسیدونکي شبنم ازادي راډیو ته وویل:
موږ تاسو پوهیږو هر انسان د دنیا ته د هنر سره راغلی دی او هرېشکل چې ده د مسلک تر څنګ یو ډول هنر هم دی. د طالبانو په راتګ سره ښځې اوس ته پخوا پر کومه رشکاو ته نه ځي. دا معلومداره خبره ده ځکه د یوې خوا خو اقتصادي مشکلات یا او د بلې خوا د طالبانو څخه بیره ده چې اوس که ښځې دي که نارینه دي زیاتره دې ته زه نه شه کوي چې ولاړه سي.
وروسته له هغې چې د تیر میلادي کال د اګست په 15مه کابل طالبانو ونیو، د سنگر ځایونو لوحې او سوداګریز پوسټرونه چې د ښکلو او جوړو شویو نجونو عکسونه پکې وو له سنگر ځایونو لرې کړل شول، خو په ډېرو ځایونو کې خپل سنگارګرو د ویرې له امله دا کار کړی و. د یادونې ده چې نن سبا د طالبانو په رسمیت نه پیژندل شوي حکومت دا د شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي خلاص شوي. د یو شمیر دولتي پوهنتونونو دروازې د نجونو زده کوونکو پر مخ تړلې. د حکومت ډېرې خزینه کارکوونکي په کورونو ناستې او ډېر شمیر هغه چې په بیلابیلو برخو کې په سوداګرۍ بوخت وي له افغانستانه کډوالي شوي دي. نړیوالې ټولنې د نجونو زده کړه او میرمنو ته د کار حق ورکول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مهم شرطونه بللي. ومو غوښتل د ښځو د کار او سنگارګرو میرمنو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې له پرلپسې اړیکو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې نږدې 22 کاله وړاندې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال سنگارګرو میرمنو نشول کولای په ښکاره ډول کار وکړي، ځکه نو دوی اړ وي چې په پټه په خپلو کورونو کې نجونې او ښځې سنگار کړي.
نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالی بشیر ورته کتنه کړې.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې سرلیک یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د شتمنیو د ویشلو په اړه د امریکا له پریکړې سره اقتصاد نور هم خراب شوی دی. په مقاله کې راغلي چې د امریکا حکومت غواړي چې د افغانستان بانک کنګل سوي پیسې آزاد کړي، خو د وال سټریټ جورنال په وینا افغانان وایي چې دا پریکړه د ګټې پر ځای زیان لري. وال سټریټ جورنال د افغان بانکوالو او اقتصاد پوهانو او همدارنګه د نړیوالو مرستندوی کارکونکو په حواله لیکلي چې د بایدن د حکومت پریکړه چې د افغانستان د مرکزی بانک د بهرنیو زیرمو د آزادولو په اړه پریکړه وکړي، احتمال لري چې د افغانستان کړکیچن اقتصادي بحران لا پسې ژور کړي. سپینه ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر پر دوو برخو وویشي، چې 3.5 میلیارد ډالر یې له افغانانو سره او 3.5 میلیارد د نوري د سپتمبر د 12مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو لپاره جلاسي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر د 12مې د قربانیانو حقوقي قضیه تر اوسه دوام لري، خو د طالبانو د مخالفانو په ګډون اکثریت افغانان دې پریکړې ته د انتقاد په سترګه ګوري او وایي چې دا د امریکا دنده نه ده چې د هغوی پیسې وساتي یا مصرف کړي. گریټ آنلاین خبرونې په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پایل کې د علي پنوم د بامیان ولایت د یو خبريال کیسه ولو چې وایي طالبان ورته زنګ وواهه چې د هر ډول راپورونو تر خپرولو مخکې باید دا راپورونه دوی ته ولیږي. د علي په وینا خبريالان اجازه نه لري پر طالبانو انتقاد وکړي او که دا کار وکړي له بدو پایلو سره مخامخ کېدای سي. مقاله تیر وخت ته په اشاره وایي کله چې امریکا په 2001 کال کې طالبان له واکه وغورځول، په افغانستان کې آزاد رسنۍ او ژورنالیزم نه و. خو مقاله د خبريالانو نړیوال فدراسیون راپور ته په اشاره لیکلي چې 2 لسیزې وروسته کله چې افغان حکومت سقوط سو، په دې هیواد کې تر 130 زیات تلویزیونونه، تر 300 زیات رادیوګانې او تر 200 زیاتې چاپي رسنۍ فعالې وې. وروسته لولو چې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې 1 اویا تلویزیونونه، 6 چاپي او آنلاین رسنۍ پاتې سوي او رادیوګانې هم پر نیمه درېدلې دي. په دې مقاله کې لولو چې دا رسنۍ د یو شمېر لاملونو له کبله غیر فعاله سوي، لکه د افغانستان د اقتصاد خرابېدل، له رسنیو سره د نړیوالو فنډونو درېدل او د خبريالانو د امنیت په اړه اندېښنې.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم د آزادی ټول اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زما دغه پیغام به چې ورسیږي چې د طالبانو دغه کم دغه چې پوځونه چې اوس جوړ کړي دي، باید چې دوی د تنخواه ورته مقرر کړي، کنه نو دا حکومت په تر ډېر وخت پورې پاتې نه شي.
زما نوم محمد اکرم ده، د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د هر څه نه مخکې د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو له کارکوونکو څخه د ما هیله دا ده چې ما دا پیغام نشر کړي او ته د اسلامي عمارت تر مشرانو یې ورورسي. له مسلینو چارواکو د موږ هیله دا ده چې موږ د افغانستان د مسافر په دوبۍ کې 4.5 لک مسافر چې اوسیږي، نو موږ له ډېرو ستونزو تکلیفو سره مخ یو. ډېر داسې خلک دلته په افغانستان کې پاتې سوي دي چې ویزې کینسل سوي دي یا وایي میدان دي بندېده په وجه باندې، نو کاروبارونه مو هلته دي، موږ دلته بند پاتې یو، ویزې نه راکوي، له ډېرو ستونزو سره مخ یو. نو د موږ له مسلینو څخه دا هیله ده چې موږ دغه ستونزو ته کتنه وکړي او د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره په دې ویزې په هکله خبرې وکړي. مننه.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته جزما سلامونه د هوا د څپو د لارې ورسیږي. مننه. په تیرو 6 کلو کې ازادي راډیو ډېر څه خدمتونه کړي دي د افغانستان ولس ته، بس نو ډېرې ښه خپرونې دي او ډېر څه نشرات لري. د ازادي راډیو څخه موږ په هر وخت کې منندوی یو.
سلام لال، مرحبا کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګومند چارقلات د کلی نه. دا کوم بشری مرستې چې راځي د کلی ملکانو ته واک ورکړی ده، نو دغه کلی ملکان چې خپل زړه وشي، کوم خپل خپلوان چې هغې ته دغه کومکونه ورکړي، غریب غربا ته نه رسیږي. دغه نږدې نه چې راشي تاسو دا حال وګوري، هر یو واسطې والا ته ولاکه بې واسطې والا کومک اخیستي تر څو، نو امارات اسلامی نه مینه غه هیله دا چې باید عدل او انصاف وکي.
ساسو پیغامونه وو چې مکتم راسته ولی وو د وس لپاره هم دومره په نور خبرونو کې زماله همکارانو سره وسی.
ل اجمل ان مننه د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د زابل چارواکي تاییدوي چې د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلویدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته سا ورکړه. په دې اړه تازه حال د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم اوریدلی سي. ویل سوي چې له کابله ورغلی حیات بیرته له زابل څخه روان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم پر دې پیښه غم شریکي څرګنده کړې ده. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسله وله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان کینت مکینزي په خپلو تازه څرګندو که اندېښنه ښولې چې دغه ډله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستان د 30,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسېدلي او ګڼې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړی مختار مجید په امریکا کې ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینې تایید کړې ده. مجید 50 کلن وو او ویل کېږي چې د سرطان له ناروغۍ کړې دی. خوست کې مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې د بیکاری او د سالمو بوختیاو د نه شتون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ سوي دي. د دوی په وینا دا حالات د دې سبب سوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به ډیر ځوانان په کارونو ولګول سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو ور بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د تحریک د مخکښ غړي علي وزیر پر ضد دي مقدمه ختم کړي او هغه د زندانه خوش کړي. هغه تیر شپه په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانی مخې ته پر لاته په وینا کې وویل په تیرو څلورو کلونو کې د غورځنګ لسګونه غړي نیول سوي دي. او اوکراین تور لګولې چې روسیا هڅه کوي د بیلتون غوښتونکو په مرسته د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته بهاني ولټوي خو مسکو دا تور نه تاییدوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبري چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور سوی اوس یې لنډه بڼه او تکرار اوري.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو وړاندوینې ښیي چې روان 2022 میلادي کال کې به تر 3 میلیونو ډیر افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي. دوی ویلي که مرسته ونه شي ممکن 1 میلیون دغه ماشومان د مرګ تر کومې ورسیږي. روغتیایي سرچینو له وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د ماشومانو د درملنې څانګو کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر ډیر دی. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي او د افغانستان د عام روغتیا وزارت ورته څه چمتووالی لري؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مو پر همدې مسئلو راڅرخي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري. ډاکټر سیب باوري استودیو ته وصل شوی په دې لچې د ډاکټر سیب وزیر حامد اړیکه هم روغشي. راځي باوري سیب تاسو په ال کوچه په ټوله کې اوریدونکو ته د خوارځواکۍ په اړه څه پیغام لري؟ خوارځواکۍ څنګه تعریفولی سو؟ په افغانستان کې کوم ماشوم ته خوارځواک ماشوم ویلی سو؟
مننه. زه په فایل کې د ازادي رادیو درنو کارکونکو ته افغانستان ټول ملت ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خوارځواکۍ موږ په عامیانه ژبه داسې تعریفولی شو چې کله د غذا د افراط او تفرید په نتیجه کې، یعنی د انرژي د بیلانس او د غذا د اخیستلو او انرژي د بیلانس په منځ کې چې کم تعادل ده، کله چې دغه برهم وخوري له منځه لاړ شي، نو په نتیجه کې خوارځواکۍ منځته راځي. خوارځواکۍ پیښې بدبختانه په افغانستان په ډېرېدو دي او مختلف انواع لري. هیوادوال کولای شي چې په ډېرو ساده لارو څخه د خپل ماشومان د خوارځواکۍ څخه مخنیوی وکړي او هم په ټولو روغتیایی مراکزو کې مونږ د دې لپاره وړیا د درملنې پروګرام لرو. روغتیایی مراکز د مراجعه وکړي که د چا ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي، هغه د تغذیې له نظره ارزیابي کیږي، په ډېر په ساده شکل سره تشخیص کیږي، او په مقابل کې ورته درملیز خواړه ورکول کیږي، په پروګرام کې شاملېږي، په مکمل ډول تعقیبېږي، او په نتیجه کې انشاءالله چې ماشوم به ښه شي او د خوارځواکۍ څخه به وژغورل شي.
باوری صاحب، کله چې د خوارځواکۍ موضوع یادېږي ورسره څنګه د ماشومانو موضوع یادېږي؟ یعنی دا معنی چې په غټانو کې خوارځواکۍ نشته؟
په غټانو کې خوارځواکۍ شته، خصوصا منګه هغه اسیب پذیره خلک لرو. اسیب پذیره خلک په دې معنی چې یعنی ډېر کچیر تر لږ ستونزو سره هم مخامخ شي، د خوړو له کمښت سره دوی خوارځواکۍ ته ځي، چې هغه اسیب پذیره خلکو کې د 50 کلونو څخه ښکته ماشومان، حامله او شیدې ورکوونکي مایندې هم په دې کټګوري کې راځي، چې د حقې لپاره هم په افغانستان کې پروګرام منګلرو په ټولو روغتیایي مراکزو کې حامله خزو او شیدې ورکوونکو مایندې لپاره هم پروګرام لرو، چې هغوی ته هم درمریز خواړه ورکول کېږي تر څو درملنه یې وشي.
او ډاکټر صاحب، کله ځلې په عواملو باندې تم سو سره لدې چې په افغانستان کې بېوزلي ده، ماشومان تر ډېره له دې امله په خوارځواکۍ اخته کېږي چې میندې کافي خواړه نه لري.
په لنډو کې تازه داسې ویلی شم چې د خوارځواکۍ عوامل تقریبا په درې کټګوري ویشل شوي. یو چې دا لنډمهاله عوامل دي، یو منځني دي، یو اوږدمهاله ده، چې یا اساسي عوامل دي. چې په لنډمهاله عواملو کې د غذایي موادو نشتون یا کمښت او همدارنګه په څنګ کې امراض دي، ځینې امراض دي لکه اسهالات او سینه بغل او نور انتانی امراض دي، چې د هغې په نتیجه کې کله چې ماشوم په دې امراضو اخته شي، هغه خوارځواکۍ خواته ځي. او بل منځني اسباب دي، چې په منځني اسباب کې فوډ انسیکیوریټي ده، یعنی د کورنۍ په سطحه د غذایی موادو عدم مسؤلیت ده، یا مثلا روغتیایي بنسټونو ته همدارنګه د حفظ الصحه نمراتول دي. او اساسي اسباب چې دي، مثلا جنگونه دي، سیاسي تحولات دي، سیلابونه دي، د دوی په نتیجه کې هم کېدای شي خوارځواکۍ رامنځته شي.
یو ماشوم چې کله په خوارځواکۍ اخته وي، لومړنۍ نښې نښانې د خوارځواکۍ څه وي؟
خوارځواکۍ په ماشوم کې مختلف انواع لري، خصوصا دوه نوې ډېرې عامې دي، چې په یو نوع کې ماشوم خپل هغه عضلي کتله د لاسه ورکوي که چېرته وکتل شي ظاهرا، یعنی دا پخته یې معلومیږي. دا په دې معنا چې هغه کم تحت الجلدي شهم ده، هغه باید کاملا د لاسه ورکړي. او په بل نوع کې په ماشوم کې پړسوب پیدا کیږي که چېرته روغتیایي کارکوونکی ماشوم وګوري، نو هغه پړسوب لري. د خوارځواکۍ پړسوب به یو درې مشخصې لري چې په هغې باندې روغتیایي کارکوونکی ډېر په سادګۍ سره تشخیصولی شي، چې هغه پوه شي چې دا خو د خوارځواکۍ د وجې نه دا پړسوب رامنځته شوی یا د نورو امراضو له وجې. یعنی په ډېر ساده شکل موږ کولی شو چې خوارځواکۍ تشخیص کړو، یا به وزن د لاسه ورکوي او یا هم وزایما به پکې رامنځته کیږي.
او ډاکټر صاحب، چې کله دغه نښې نښانې ولیدل شوې، دا هغه نښې نښانې دي چې فکر کوم والدین هم کولی سي وګوري په خپلو ماشومانو کې، نو څه کول پکار دي؟ والدینو ته مو سپارښتنې څه دي؟ دوی څه وکړي؟ روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي، د هغه تر څنګ خپله په غذا کې څه ډول بدلون راوستلی شي؟ حتی که بېوزله کورنۍ هم وي، کوم ارزانه خواړه دي چې دوی کولی سي په یو ډول سره خپل ماشوم بیرته په پښو ودروي؟
مهرباني ښه پوښتنه ده. د خوارځواکۍ د درملنې لپاره کله چې فایده کوي، نو دوی د هر څه عاجل نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي. په ټولو روغتیایي مراکزو کې د افغانستان په تقریبا په ټولو روغتیایي مراکزو کې موږ د خوارځواکۍ درملنه په وړیا ډول لرو. دوی د تغذیه حالت ارزیابي کوي، که چیرته دوی خوارځواکۍ هلته تشخیص شوه، نو دوی ته درملیز خواړه ورکول کیږي. په کور کې نه پاتې کیږي، هیڅ نوه خواړه نشي کولای چې د خوارځواکۍ اخته ماشوم تداوي کړي. د دې په څنګ کې موږ په روغتیایي مراکزو کې کانسلران لرو، د تغذیه په بخش کې مشاورین دي، چې مشاورین مور ته مشوره ورکوي چې د درملیزو خوړو په څنګ کې کوم هغه خراب د خوړو عادتونه چې دي چې هغه ته تغیر ورکي او هغه متنوع خواړه یعنی چې د انرژي له نظره با کیفیت خواړه هغه څنګه تهیه او ترتیب کړي هغه لپاره مونږ په هر روغتیایي مرکز کې د فوډ ډیمونستریشن یا د خوړو د ترتیبولو یو سیشن لرو مور کولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي هغه خواړه چې په کلو کې پیدا کیږي چې څنګه یې سره مکس کړي یا ګډ کړي تر څو یو د با کیفیت خواړه ترنه جوړ شي.
بله ډاکټر صاحب، راځئ تاسو سره به بحث ته ادامه ورکړو. ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو که تاسو زموږ غږ اورئ د سوی تغذیه یا د خوارځواکۍ په اړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب جمیل باوري چې د خوارځواکۍ متخصص د استډیو سره وصل دی او د غرزام روغتیا وزارت د تغذیه مشر هم څو شیبو کې استډیو ته وصل کیږي. راځئ چې تاسو اوریدونکو نظرونه واورو. یو اوریدونکو استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
لیدیکه محترمه تاسو سلام او میلمانو ته سلام وایم. احمد همدر تاریخ کې لغمان نه
خامره باندې کوي همدر څه
ما خدغه پختنه دا صدغه وړاندېنې سکني کیږي او د افغان ولس یاوري دغه پختنه نه بل مسلو چارواکو نه تاسو سره میلمه ده سیدی مسول څوک دا ولس ته څوک مسول په سیاسي لحاظ څوک مسول لې دی ماشومانو کې دا پخته کیږي یا امر کیږي او مطلب دی الله په نزد دی ماشومانو څوک مسول دا دغه پختنه د ماګرلند باندې.
ښه مننه، سلامات اوسې په دې لاره چې پوښتنه مو ډاکټر صاحب اورېدلې وي. سو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ همدا د همدر صاحب له پوښتنې نه یاده به پیل کوو بیا به بحث ته ادامه ورکو.
مننه. د دې ورور پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې دې پوښتنه خو ډېر چارواکو ته راځي وه، خو د ما په نظر د ماشومانو د سوی تغذیه یا خوارځواکۍ پخته کېدو کې خپله کورنۍ هم یو څه مسؤلیت لري چې هغه مسؤلیت باید ادا کړي. هغه په دې معنی منګه همدا اوس ډیر زیات غلط رواجونه لرونه چې په ټولنه کې حاکم دي. که تاسو وګورئ اکثره مایندې چې کله ولادت وکړي اول خپل درې ورځې د خپل کھنډ چې ورته وایي چې هغه تقریبا ډیر زیات واکسینونه یا لري چې د ماشوم مقاومت لوړوي هغه نه ورکوي ماشوم ته. دا یو غلط پریکټیس ده په ټولنه کې، دا باید اصلاح شي. چې دا د
ډاکټر صاحب ورځې پورې مایندې چې کومې شودې ورکوي ماشوم ته همغه کې کوم ډول کاند ده یا کوم ډول مواد دي چې ماشوم بدن سره مرسته کوي؟
او تقریبا د اکثریت امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم په امراضو اخته نشي هغه خوارځواکۍ خواته نه ځي. دا د والدینو لومړی درجه مسؤلیت ده چې ماشوم ته ډیر زیات توجه وکړي. موږ په زر طلایي ورځې لرو یا چې هغه ته د فرصتونو کړکۍ هم وایي چې د هم حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع کیږي د ماشوم تر دوه کلنۍ عمره پورې، چې دغه وخت کې والدین فوق العاده زیات مسؤلیت لري چې خپل ماشوم ته ډیره زیاته توجه وکړي. خصوصا هغه ښځې میندې چې حمل لري په ټولنه کې ډیره خرابه وضع ورته کیږي، هغوی کافي استراحت ته ضرورت لري. هغوی باید د حاملګۍ په جریان کې یو وخت اضافي خواړه واخلي. همدارنګه د حمل نه وروسته کله چې ماشوم ته شودې ورکوي هغوی باید دوه وخت اضافي خواړه وخوري. د نسبت چې متاسفانه دغه کار موږ په ټولنه کې ډیر کم ده. همدارنګه په ځینو کورنیو کې هګۍ چې دي هغه ماشومانو ته نه ورکوي یا مستې لبنیات دي دا نه ورکوي، هغه خرڅوي ماشومانو ته پاپړ یا نور بې کیفیته غذا پرې اخلي. نو دغه په لومړۍ درجه مسؤلیت والدینو ته راځي. که چیرته موږ وکولای شو یا والدین موږ سره همکاري وکړي چې دغه غلط رواجونه اصلاح شي، موږ تر ډیره هدا کولای شو چې د خوارځواکۍ مخنیوی وکړو.
بله مننه. او ډاکټر صاحب، په کلیوالي سیمو کې کوم هغه خواړه دي چې په ارزانه پیدا کیږي؟ خصوصا په سبو کې ممکن ډیر داسې سبو وي چې په پټیو کې راشنه سي او کولای سي خلک ترې استفاده وکړي د خوړو په برخه کې. آیا داسې خواړه یا سابه هم شته چې پوره ویټامینونه ولري او کولای سي ماشوم یا د ماشوم مور د خوارځواکۍ له خطرونو نه وژغوري؟
یوازې سبزیجات نشي کولای چې ماشومان یا میندې د خوارځواکۍ څخه وقایه کړي. موږ په اکثره په کلیوالو سیمو کې یعنی کچالو کرل کیږي، لوبیا کرل کیږي، دال پیدا کیږي، مثلا د غوا شودې او مستې او هګۍ پیدا کیږي. نو دغه شیان نه که چیرته میندې کلینیکونو ته مراجعه وکړي هلته موږ مشاورین لرو، مشاورینو مشورو ته درست غوږ ونیسي. مثلا شوله غټي وریجي دي، غټي وریجي دي په هغه کې لږ کچالو واچي، لوبیا واچي، دال واچي، زرداکي واچي، شلغم چټیر هر موسم اما یعنی په خپل وخت کې چې کم نباتات او سبزیجات پیدا کیږي ډیر ارزانه می دا که یو مکس غذا پخشی ټول کورنۍ ته استفاده وکي نو هم د پروتینو ضرورت پوره کیږي هم د مایکرو نیوټرینټ او ویټامینونو کم ضرورت چې وجود ورته لري ټول به په دې خوړو کې موجود وي او یو با کیفیت خواړه به ته جوړ شي. ضرور نه ده چې موږ ډیر قیمتي خواړه وخورو چې قیمت ډیر لوړ ده، یعنی موږ کولای شو چې همدغه خواړه چې په کلی کې پیدا کیږي یعنی هغه طرز د استفادې طرز د پخولو باندې که موږ ځان پوکو نو انشاءالله موږ تر ډېره بریده پورې د خوارځواکۍ څخه په دې
طریقه مخنیوی کولای شو. دوی په خپلو ولایتو کې او ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او هلته مشاورین سته وړیا مشورې ورکوي چې څنګه دوی مثلا له لومړنیو خوراکي موادو نه هم دغه پوره ویټامینونه واخلي یا له سبو نه یا له نورو موادو نه چې په ارزانه بیه باندې پیدا کیږي او خپل ماشومان وژغوري. ډاکټر صاحب مننه، سلامت اوسئ، راځئ چې اوس اوریدونکو ته ورسو. یو اوریدونکی وصل دی سټوډیو ته، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام،
څنګه ښه په خیریه؟
و ډیره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او موږ د ماشومانو په خوارځواکۍ خبرې کوو، څه پوښتنه لرئ؟
ما د هلمند ولایت سره اړیکه نیولې ده. دا ماشومان خو چې دي په خوارځواکۍ اخته کیږي، دا خو نو ګرځي اقتصاد کمزوري اخته کیږي.
تاسو خپل چم گاوان کې څنګه د وضعیت د ماشومان او اړ اختیار هم د ماشومان ست چې اوس په خوارځواکۍ اخته وي او روغتیاي مراجعه ته مراجعه کړي؟
و دا مرکزو ته روغتیاي مرکزو ته کوم مراجعه کړي؟ خدای شي اقتصاد کمزوري دي، بالا دا کلینیکونه یو څوک څوک ورځي څنګه چې شناخت یا وستانه لري په ډېر ان چې دې کوټ چل چاته او پیچا چې نور کې ډیر په دغه خوارځواکۍ اخته دي، داخلو اقتصاد کمزوري څه کیږي؟
ښه، سلامات اوسئ، مننه. کور ودان،
سلام علیکم ډاکټر صاحب. تاسو ته سلامونه ونې کهلې وړاندې کوم. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه د ستغذي یا دغه د خوارځواکۍ کوم مرستیا چې د اکثره خلک دا خبره کوي، دغه ډاکټران چې خلک ته د ماشومان ډاکټران ته یوسي، هغوی دا خبره کوي دغه مرض چې اکثر رامنځته کېږي، دا میندې چې پرله پسې اولادونه دنیا ته راوړي، د دې یو غټ سبب همدا دی. یعنی پرله پسې په دې معنی چې دغه شیدې په شیر په شیره په شیره ورته کسه ورته وایي، داسې پرله پسې چې ریشي او د دې علت دی. او بل دا چې دغه ماشومانو ته اکثره میندې داسې کېږي د خپلې شیدې نه ورکوي، وایي دغه د مالونو شیدې ورکوي یا د بازاري شیدو څخه استفاده کوي. د همغه په وجه وایي ماشومان چې دي اکثره اسهال اهلي نور مرضونه ورته پیدا کیږي، د همغه په وجه بیا دا مرض نه رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب په دې اړه لکه څه نظر لري چې آیا دا خبر رښتیا ده او کنه ده؟
ورځو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، وای پر لپسې ماشومانو زیږول څومره خوارځواکۍ رامنځته کوي؟ او دغه راز پوښتنه درلوده د اوریدونکو، وایي که چیرته ماشوم د مور شیدې نه خوري او دغه پودري شیدې خوري، آیا دا څومره په خوارځواکۍ اخته کولای شي؟
د خوارځواکۍ په اسبابو کې من تقریبا داسې ویلی شو، هغه میندې چې کال په کال زیږون کوي او یعنی هغه فاصله نه مراتوي، هم مور هم ماشوم کېدای شي چې په خوارځواکۍ اخته شي. نو توصیه مې دا ده هغو کورنیو ته چې که چېرته پرله پسې ماشومان زیږي، دوی باید دا وقفه په نظر کې ونیسي تر څو د مور او ماشوم دواړو صحت ته صدمه ونه رسیږي. رازم د مور د شیدو په حقله، د مور شیدې دا ماشوم ته ډیر ضروری او لازمی دي چې باید ورکړ شي. یعنی د تغذیه علم دا خبره هیڅ کله دې خبرې سره موافق نه ده چې یو مور ووایي چې زه شیدې نه لرم. یعنی داسې د تغذیه علم یا تحقیقات ښودلی چې یو مور کولی شي چې دوه حتی درې ماشومان وزېږي، یعنی دوګانګي یا سګانګي وزېږي، یو مور کولی شي دې قابلیت او توانایی لري چې دا ټول په خپلو شیدو باندې تغذیه کړي. من د مور د شیدو ځای نیونکي ډیرو په خاصو حالاتو کې توصیه کیږي چې کچیر د خدای مکړه یو مور خپل ژوند د لاسه ورکوي یا په داسې یو لاعلاج امراضو باندې اخته وي چې ډېرې خطرناکې دواګانې استعمالوي چې نشي کولی خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، چې هغه دواګانې بیا په شیدو کې هم اطراح کیږي، ماشوم ته ضرر رسوي. نور په استثناء پکې نور وجود نه لري، هر مور باید ماشوم ته خپل شیدې ورکړي. پودری شیدې ډېر زیات اضرار لري، هم اقتصادي ستونزې لري، هم ټولنیزې ستونزې را پیدا کوي، هم حفظ الصحه په درست شکل نه مراتی. یعنی هغه ماشومان چې پودری شیدې استفاده کوي دوی سره اسهال ملوي، چې اسهال د سوی د غذی یا خوارځواکۍ یو ډېر عمده لامل بلل کیږي. نو توصیه می هوادوالو ته دا ده کچیر د کوم امور سستون زلری یا دی شودو دی کموالی سخه شکایت کهی دوی دی نگدی روختیهی مراکزو تا من پا افغانستان که تقریبا به حدود دی دوزر و سلور سو روختیهی مراکز لرو روختیهی مراکزو تستا دی مشوره و که او دی تغذیه دی مشاورین و سخه دی اغسال می مشورو وقت لی و عادی عملی که انشالله دی دوی با دی غستونزه او مشکل لمن ززی او شودی به دوباره پیدا که
ډیر کټه کې ته مو اشاره وکړه راځي چې لکه په دې باندې تام سو بیا به د اړیدونکو پوښتنې نور هم ځواب کو همدا چې هر ماشوم په هر مور په طبي ډول چې کله ماشوم راوړي شدی لري اما د موږ تاسو په ټولنه کې بعضې ستونزې موجود دي ممکن بعضې روایتونه وي یو مور وای وای زما ما شدی تښتیدلی ځکه نشته شدی مې چې ماشوم ته ورکم یا ویریدلی وي یا همغه رنځېدلی د ولادت په وخت کې دا وای شدی تښتیدلی دي او همداسې انتباه کوي چې شودې منسته نو راځه ماشوم ته پودري شودې ورکه تاسو وایي چې نه په طبي ډول هر مور چې ماشوم زیږوي حتی دومره شودې لري چې کولی سي دوه درې ماشومان وروزي څه کول په کار دی هغه مور ته چې همدغه سي انتباه ځان ته ورکوي چې زما شودې نسته ماشوم په هغه نورو شودو باندې روغ دی کې په پودري شودو باندې او وروسته بیا همداسې په طبي ډول شودې ورنه کې شودې هم ورسره کمیږي
د دې لپاره ما مخکې اشاره وکړه چې موږ په کلینیکونو کې د تغذیه مشاورین لرو چې هغه تقریبا شپږ ورځنی روزنه لیدلې په دې حق ډیر زیات عوامل کېدای شي یو مور مثلا ماشوم ته په درست شکل د ماشوم خوله خلاصه نه شي یا هغه پوزیشن چې په کوم پوزیشن ماشوم ونیول شي هغه کې ستونزې ولري بلاخره ماشوم په شودو نه مړېږي او دا ستونزه مور همداسې خپل نفس اعتماد د لاسه ورکوي نو دې لپاره میندو ته د ما توصیه دا ده چې کلینیک ته روغتیایي مراکز ته لاړ شي هغوی عملا ماشوم د مور غیږ ته اچي او دا د شودو ورکولو پروسه مشاهده کوي چې په دې کې په هر ستونزه په هر ځای کې موجود دي مور ته په همغه له مشوره ورکوي مور دوباره غواړي کلینیک ته تکراری چې تر څو دا ستونزه حل شي
حیواني شودې کاریږي په اکثرو سیمو کې ماشوم چې پیدا سي یا د وزې او یا هم د میږې شودې ورکوي ممکن کله کله د غوا شودو نه هم استفاده وسي که دغسې وړتیا پېښېږي سپارښتنه مو څه ده کوم شیدې د کوم حیوان ګټورې دي حداقل هغه ماشوم له خوارځواکۍ نه ژغورلی شي
په ټوله کې ما مخکې اشاره وکړه چې مونږه د مور د شیدو ځای نیونکي ډیر په خاصو حالاتو کې استعمالو د ما ګرانو هیوادوالو ته توصیه دا ده چې دا د تغذیې په علم کې قطعا اجازه نشته چې د غوا یا د وزو د شیدو استفاده وکړي شي مګر ډیر په خاصو حالاتو کې د دوی په خپل سر هیڅکله هم دا کار نه کوي روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي حتی د تغذیه توصیه دا ده چې کچیر ته مور خدای نه خواسته مړه وي دوی ته باید د دایې تدارک وشي یعنی په کلي کې هغه ښځه چې بله ښځه تدارک دې ورته وشي چې شودې دې ورته په بیه واخیستل شي انساني شودې او کچیر ته هیڅ امکانات نه وي نو بیا د روغتیایي مرکز ته د مراجعه وکړي هغوی ورته همغه فرمولا سنجوي چې د کوم فرمول په اساس دوی شودې واخلي په خپل سر دې هیڅکله نه د غوا او نه د وزې شودې نه شروع کوي په وړیا ډول دا مشورې ټولې وړیا او مفت دي فقط یو ساعت به د دوی یا دوه ساعته ضایع شي چې هغه به کلینیک ته مراجعه وکړي او مشاوره به ورته لازمې مشورې ورکړي د هغه نه وروسته دوی تصمیم نیوای شي چې کوم ډول شودې ورته شروع کړي آیا د شودې ورکولو یعنی هغه استدباب شته یا نه شته
سلامت اوسئ کور ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب وری ډاکټر صاحب محمد وزیر حامد د عام روغتیا وزارت د تغذیه مشر ستړي مشي مخکې موږ لکه خبرې وکړې همدا چې اندېښنې شته په نړیواله کچه چې په افغانستان کې ممکن سږ کال څه باندې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته سي او 1 میلیون ممکن که توجه ونه سي د مرګ کومې ته ولاړ شي رښتیا هم دغه اندېښنې همدومره پر ځای دي
مننه رودین صاحب تر هر څه د مخه تاسو ټول اوریدم که سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نو دا ارقام خو موږ هم تایید اوس په افغانستان کې 1.2 میلیون ماشومان شدید سوی تغذیه دي او 2.2 میلیون ماشومان متوسط سوی تغذیه دي او ورسره 1 میلیون شاوخوا میندې په سوی تغذیه اخته دي دا چې مړینه به اتمن 1 میلیون ته رسیږي دا د منلو وړ نه ده ممکن هغه د بیستري په اندازه باندې ماشومان تمرین مړه شي او باقي نور ماشومانو ته موږ د تداوي پروګرامونه لرو یونیسف خپله وعده کړې ده چې د یو کال لپاره موږ د تداوي مواد لرو ورته نو نه پیغام سي دي خبر څنګه کړي کوم اساس کړي دا
ډېر خبر نه او ابدا چې مثلا ارقام ډېر هیخون کی یا ټکان ورکون کی دي نو ډاکټر صاحب راځي په دې خبرې وکړي اوریدونکو ته چې وزمه کو تاسو غاوري په کلیو او باندو کې او د غراس په ولایتونو کې عام روغتیا وزارت همدې کال لپاره سره لدی چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ستا څه چمتووالی لري له یونیسف پراته WHO نورو خیریه بنسټونو څومره ډاډ درکړی د روغتیا په برخه کې خصوصا د خوارزواکۍ په برخه کې تلګ زره تامسو
اصلا لودین سه محترم په دنیا کې د یو ان ایجنسی سری په اړي برخي لیډینګ لري خو نن سی یو خاص تعامل لري د نیوټریشن یا د تغذیه برخي لیډینګ دی یونیسف په غاړه ده نو دی په دې برخي د لیډ مسولیت لري خصوصا په ایمرجنسی حالاتو کې په دنیا کې لیډینګ دی په غاړه اخلي نو افغانستان کې تقریبا نیوټریشن ان ایمرجنسی کې ده نو د ام بي پروسس باندې موږ ډیر تعامل یونیسف سره ده WHO هم خپل خدمات لري خپل همکاري لري د سوی تغذیه داخل بستر ماشومانو په تداوي کې همدارنګ WP خپل خدمات لري خپل همکاريان لري موږ سره د او پی دی مامي لري هادي متوسط خوارزګي او ځواکي د تداوي په برخه کې نو نور ادارات سره هم موږ په تماس کې یو په منظم ډول باندې د همغږي میټینګونه لرو ضرورتونه مشخصه او منابع سره منسجمو او انټیګریټ کوو سره نو هر ورځ تقریبا د موږ په دې برخه کې میټینګونه روان وي نو ان شاء الله نو د چې څنګه چې موږ وایو چې سیت غزي د تداوی پروګرامونه مختلف کړي وي ان شاء الله نو سره په مجموع کې سیت غزي رامنځته کېدل د یو بل بحث ده چې سیت غزي ولې رامنځته کیږي د اسباب لري نو د برخې بیا د ټولو سکتورونو کار کول په کار دی او یا دوامدار د کلونو کار ته ضرورت دی په افغانستان کې سیت غزي کما یا صفر درکته
بله او ډاکټر صاحب تاسو اطمان دغه ارقام چې اوس لري په امر اختیار وزارت کې چې تا مخکې ورته اشاره وکړه پرتله کړي مودي له تیر کال ارقام سره دا ارقام څنګه زیاتوالی کوي کم زیاتوالی کوي او کنا زیاتوالی مثلا یو څه اندېښمنون کوي
نه لوزین سه محترم د ډیټابیس ارقام موږ سي مطالعه کو تقریبا دا کلونو رئیس سي ترجی په افغانستان کې وجود لري او ارقام د سو مسلسل کلونو تیر کلونو په اساس باندې دومره ډیر لوړ نه دي تللي او دا باید لوړ تللي وای ځکه چې اوس کوم اقتصادي شرایط نسبتا ټکنی دي او اقتصادي فعالیتونه خراب دي او تحول منځ ته راغلی اسلامي امارت سره سیاسي برخې دنیا تعامل په ډول باندې نه روان لکه چې مخکې نظام سره نو دا مشکلات دی باید سویری سیاسي تغذی ارقام یو څه لوړ دي او دا طبیعي باید لوړ تللي وای لیکن نشي نه دا چې سیاسي تغذی یو ملیون ارقام په د شپږو یا پنځو میاشتو کې رامنځته شول او مخکې نه وو مخکې هم دی هتل لکه نه لکه شوقه باندې سیاسي تغذی شدید ارقام لرلو همداسې د متوسط سیاسي تغذی ارقام هم په همدې لیول کې وو او څه وزاره همیندې موږ سیاسي تغذی لرلې ارقام لوړ تللي دي خو داسې نه دي
بله او ډاکټر صاحب داسې اندېښنې دي چې تاسو ویل چې په سیاسي برخه کې تعامل د نړۍ تغیر سوی د پخې کچه نه دی چې له پخوانی حکومت سره وو داسې راپورونه وو د عام روغتیا وزارت مرسیال هم موږ ته تایید کړ چې په ځینو ولایتونو کې حتی په کابل کې روغتیایي برخه هم سیاسي شوې ده هغه مرسته چې په خو سره نړیوال بانک یا نور موسسو کولې هغه مرسته اوس نشته د تغذیه په برخه کې کله زړه تام سو په کابل له ولایتونو کې د تغذیه د پروژو ملاتړ کوي نړیوالې ادارې یونیسف او نورې ادارې او کنا دغه برخه هم یو څه ځانمنې شوې دي له نړیوالو مرستو
نو په تغذیه برخه کې خوش بختانه یو خبره وکولې سم چې د موږ همکاران یا هغه کسان چې موږ سره تعامل کوي وی خپل مرستونه دي بشاستوي بلکې لا زیات څه دي که بشري پان په افغانستان ته پر اوس کې ډیر زیات را روان ده نو اکثره دایمن فعالیتونه دي بشري پان ته تمیز یو ان شاء الله فعالیتونه تر خو ډیر خر روان دي او د سیټ غزي تراوی مراکز ته ځواله مونږ عملاً پیل کړل چې ټول افغانستان په ټول سي مراکز کې سیټ غزي تراوی مراکز ایجاد کوو عملاً ته باندې کار جریان لري
بله او په خوا د سراپورنه و چې بسترونه ډاک دي خصوصا د کابل صحت طفل روغتون نه راپور او دغه سل ولایتونو نه راپور چې هغه د ماشومانو د خوارځواکۍ روغتونونو کې بسترونه ډک دي. څنګه اوس د روغتونونو وضعیت څه ډول دی؟ روغتونونه څومره وړتیا لري که دغه رښتیا هم دغه شمیرې خدای مکړه رښتیا ثابتېږي او 2022 کال کې چې اوس په پیل کې یو وضعیت خرابه کیږي، چمتووالی له کیفي پلوه ورته څومره دی؟
نولدین سے مگر ہم دادی بسترون و ڈکوالی موضوع عادی خبر ہے، یعنی پخوا ہم دیتی دیر کیدل کی بستر بڑک سو گیا بمونگ ریپرنگ سسٹم نہ کارا خست یو معصوم یو شبخانہ نہ بلی تا ریپر کا وہ اندرا گاندھی شبخانہ بانی لوڈ زیاد دا خو کو مجموع کی دی سویت غزی اگر بانی تداوی مراکز بانی لوڈ دوم رنہ دا جاتو اس پخوا ہم نو ویلی دلائی